ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یوه بله خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې په بلخ کې له حکومت سره د طالبانو یو ځای شوي قومندانان وایي چې له روسي سره د طالبانو اړیکې سبب شي چې دوی له حکومت سره یو ځای شول. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښه شي زملرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر وتلی دی. په ننګرهار کې پر غصب شوو ځمکو د جوړو شوو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال هغه سیمو ته ګرځېدلي چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر وتلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر به له سنگاپور، استرالیا او له هغه ځایه انډونیزیا ته سفر وکړي. نوموړي وویل ولسمشر به د یادو هیوادونو له چارواکو سره وګوري او له افغانستان سره به د اقتصاد، کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د هغوی پر همکاري خبرې وکړي. ښاغلی مینپال وویل نوموړی وایي ولسمشر نن په سفر کې دی، استرالیا بیا سنگاپور او له هغه ځایه انډونیزیا ته ځي. طبعا په دې سفر کې به د یادو هیوادونو له چارواکو سره وګوري او له افغانستان سره به د اقتصادي، کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د هغوی پر همکاري خبرې وکړي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد ته ځي. د انډونیزیا د خبری رسنیو په حواله ولسمشر غنی به د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. په ننګرهار کې پر غصب شوو ځمکو د جوړو شوو ودانیو د نړولو پریکړه شوې. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسون ته به د لازمو اجراتو لپاره هر اونۍ د دولتي او غیر دولتي غصب شوو ځمکو او نورو ملکیتونو او د هغوی د غاصبینو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ننګرهار والی پرون شنبه د دې کمیسون لغړو مننه وکړه چې د جلال آباد ښار پر زرغونو سیمو د جوړو شوو ودانیو له نړولو یې کار پیل کړی دی. په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه. د ننګرهار دولتي ادارې خبر پاڼې پرون شنبه وویل چې دا کښتونه په بټیکوټ ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د افغانستان د حکومت په یوه ګډه سروې کې څرګنده شوي چې تیر کال په افغانستان کې په څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. په ننګرهار کې له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس تیره اونۍ وویل د هغه ولایت په یولس ولسوالیو کې پر نږدې 15,000 هکتار ځمکه کرل شوی کوکنار بل منځي اوسي، او په بدل کې به له خلکو سره د همکارۍ لپاره د بیا رغونې پروژې پیل کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوري په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. چاویش اوغلو دا څرګندونې درې ورځې وروسته له دې وکړې چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو بریالۍ بشپړېدا وستایله. د ترکیې او سوري له پولو څخه د اسلامي دولت د سخت دریزې ډلې د غړو د شړلو لپاره د ترکیې او دغه هیواد د متحدانو عملیات په اگست میاشت کې پیل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وویل له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شوي سیمو امنیت به پروستیو کې سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل شي. ترکیه په ورته وخت کې په سیمه کې له کورد ځواکونو سره جنګیږي او کورد جنګیالي تروریستان ګڼي. ټاکل شوی چې د مصر او امریکا ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی به له ډونالډ ټرمپ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو له سرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د بارک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته سیسی وویل ټرمپ د مصر او سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصري سیال یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. د عراق دولتي ټلویزیون پرون شنبه دا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش دوهمه درجه مشر آیاد الجمیلی د سوری پولی تنګدی په هوایی حمله کې وژل شوې ده. داسې ګڼل کیږي چې آیاد الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیالو. د عراق دولتي ټلویزیون د پوز د استخباراتو په حواله خبر ورکړ چې الجمیلی د داعش له یو شمیر قومندانانو سره د عراق په القائم سیمه کې د پوز په هوایی حمله کې وژل شو. د عراق د دولتي ټلویزیون په رپورت کې آیاد الجمیلی د داعش دوهمه درجه مشر او د دې ډلې د جګړې وزیر بلل شوی، خو په رپورت کې نه دی ویل شوی چې حمله څه وخت شوې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي په چچین کې پر یو پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مشکوک سړی ابراهیم جمالوف نومیږي، 28 کلن دی او د چچین په ناورسکي سیمه کې نیول شوی دی. د مارچ په 24مه په چچین کې پر یو پوځي اډه په وسلوال حمله کې شپږ عسکر او شپږ حمله کوونکي ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست، 3 عسکر ژوبل شوي دي. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل. باب ډیلن په 2018 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې و، خو د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه وکړي. د سویډن نوبل اکاډمي پرون شنبه وویل چې ډیلن ته یې په استاکولم کې پر یو خصوصي غونډه کې جایزه وسپارله. باب ډیلن د اپریل په لومړۍ او دوهمه په استاکولم کې کنسرتونه هم درلودل. ډیلن ته ورکړل شوې جایزه 894,000 امریکایي ډالر ارزښت لري. هغه باید د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د جون میاشتې تر 10 مخکې یو وینا وکړي. باب ډیلن ویلی چې خپل وینا به ثبت کړي او د نوبل اکاډمۍ ته به ورواستوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په بلخ کې له حکومت سره د طالبانو یو ځای شوی قومندانان وایي
زه اوس فعلاً رالم په دې خاطر باندې چې طالبانو همکاري د روس څخه واخیست. نو اوس د دولت اخیستل دا خواهش لرم څه چې زموږ وروڼه ناراضه دغه د ټولو راضي کې راضي هم.
د کرنې وزارت د 2 بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
هر یو د تاسو نه ناظرین یې خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
په کندوز کې طالبانو 3000 نجونی له زده کړو محرومی کړي دي، خو د 15 زون د پولیسو قومندان وایي
دغه مناطق پر لاس راو او ولسوالیګان یې ورته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
له اروپا څخه په لسګونو نور افغان پناهغښتون کې افغانستان ته استول شوي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ نیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي دراورو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور تر خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د پوهنې او کلتوري چارو کمیسیون د افغانستان د پوهنیز وضعیت د ارزولو په اړه د اقداماتو خبره کړې ده. د دغه کمیسیون یو شمېر غړي د دې خبرې د کولو ترڅنګ وایي چې د سیګار راپور ته په کتو به د ټول هیواد په ځانګړي ډول د بلخ ولایت تعلیمي وضعیت له نږدې وګوري. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې وابري.
د سیګاریا د افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د سار ادارې وروستي راپور د افغانستان د ولسیرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون اړیستې چې د افغانستان د معرفت ارزونه وکړي. د دغه کمیسیون غړی او په ولسیرګې کې د بلخ ولایت د خلکو استاذې برېښنا ربی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ارزونې به له کابل پیل او د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځیږي. له دې وروسته مو پریکړه کړې چې ښوونځیو ته لاړ شو، ولایتونو ته سفرونه وکړو او دا لړۍ به له کابله پیلوو. موږ هر سال نږدې ارزوو چې په ښوونځیو کې سره روان دي او وضعیت پکې څنګه ده او دا په ټولو ولایتونو کې سل په سلو کې تعقیبوو. له دې یو ورځ وړاندې سیګاریا د افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د سار ادارې راپور خپور کړی چې له مخې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې د سیستم د خفالي د ښوونکو د ماشونو او د ښوونکو د روزنې په برخه کې 8.8 میلیونه ډالر لګول شوي. خو د دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د بلخ ولایت په شپږ ویشتو ښوونځیو کې د برېښنا سیستم غیر فعاله، د ښوونکو شمیر د ورکړو شویو ارقامو څخه کم او 1.5% ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر ول. له دې وړاندې هم دغه ادارې په خپل یو راپور کې د افغانستان په معرف کې د فساد او پیسو د حیفو ملکېدو او د سلګونو خیالي ښوونځیو او ښوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړې وه. خو د افغانستان د پوهنې وزارت دغه راپور رد او ولسمشر د دغه ادا د څېړلو لپاره په هغه وخت کې یو کمیسیون وګماره. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د افغانستان د پوهنې وزارت تر هغې کچې په فساد کې ډوب ګڼي چې دا د په خبره د افغانستان معرفې له سقوط سره مخ کړی.
ثابته ده چې پخوا هم او اوس هم د دغه پیسو نه سوء استفاده شوي او هر یوه افغانۍ چې د افغانستان د خلکو په نامه څه داخل د بودیجې د افغانستان کې او څه بیرون د بودیجې د افغانستان نه راځي او د افغانستان د خلکو په نامه راځي، که دا ضایع کېږي، خصوصا د معارف په برخه کې چې د افغانستان راتلونکی اله لري او د دې وطن آینده ورپورې اړه لري، دا د دې وطن د اولاد سره جفا ده او خیانت دی.
د سیګار د تازه خبر شوی راپور پاره محاسبه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو دوی زموږ غړي کې جواب نکړي. خو له دې ټولو سره سره خغله پتمن وایي چې د افغانستان معرف شغورولو ته اړتیا لري او د په خبره کې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نشي نو دا به د افغانستان د خلکو او معرف سره ستره جفا وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په وروستیو ورځو کې دوه جوپې نور افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه رد شوې وه په دو الوتکو کې کابل ته واستول شول. دا کسان د اروپایي اتحادیې او افغان حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
په دې اونۍ کې افغانستان ته له اروپا څخه د دې افغان کډوالو پر بیرته استولو د هغه افغانانو شمیر 204 تنو ته ورسید چې په روان میلادي کال کې له اروپا ایستل شوي او کابل ته ډیپورت شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویان حافظ احمد میاخیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي په 2018 میلادي کال کې له اروپا څخه 1500 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي وو. رویټرز خبري اژانس وایي د هغه افغانانو شمیر چې له اروپا په جبري توګه ایستل کیږي د هغه زرګونو نورو په مقایسه کم دی چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي. خو له اروپا څخه په جبري توګه د هغه افغانانو هیواد ته ستنول چې د پناه غوښتنه یې رد شوي په زیاتېدو دي او د کډوالو یو شمیر فعالان وایي یو داسې هیواد ته د کډوالو بیرته استول چې حکومت یې له درې برخو څخه په دوو برخو خاوره واک لري او د وسلوالو فعالیتونه پکې په زیاتېدو دي پر ځای کار نه دی. رویټرز خبري اژانس ویل جرمني څخه 15 ډیپورت شوی افغانان په وی چارټر شوی الوتکه کې د سې شنبه پورس کابل ته ورسیدل. د چهار شنبه پورس 19 نور هغه افغانان چې لوټریش او لستنه چې سویډن ایستل شوی و کابل کې ښکته شول. ټاکل شوی د چترتون کې سې شنبه پورس به له فنلند څخه هم یو ډله ایستل شوی افغانان کابل ته ورسیږي. اروپایي هیوادونه وایي هغه کسان چې دوی بیرته افغانستان ته استوي د پناه غوښتنې رد شوي او همدارنګه د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل تر ډیره د دوی لپاره خوندي دي. په 2015 کال کې اروپا ته د ورغلو کډوالو په منځ کې افغانان دوی ملوی ډله و. په اروپا کې امنیتي اندېښنو او د دې ځای په ټولنو کې د افغانانو د ادغام ستونزو اروپایي سیاستوال اړ کړل چې په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلی میاخیل رویټرز خبري اژانس ویلي موږ له اروپایي ټولنې سره توافق ته ژمن یو خو نړیواله ټولنه باید د دې خلکو سره چې له اروپایي ستل کیږي مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې د طالبانو داعش او القاعده شبکې خلاف افغانستان کې جګړه روانه ده دوی به سکل د تیر کال په مقایسه له زیاتو هغه افغانانو سره مخ وي چې په جبري توګه له اروپا ایستل شوي وي. د شمس احمدي په نوم 40 کلن افغان رویټرز خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې جرمني پولیسو ونیوه چې د 2011 میلادي کال راهیسې د پناه غوښتنه پرله پسې 2 ځلې رد شوه. د رضا علي زاده په نوم یو بل افغان ویلي 3 میاشتې په ناروې کې و خو پولیس ونیوه او بیرته یې کابل ته واستوه. نوموړی وایي دا 10 کلن و خو د ناروې چارواکو تر 40 کلنۍ پورته ګڼلې او له همدې کبله یې د ده د پناه غوښتنه رد کړې ده.
په بلخ کې د طالبانو څو قومندانان وایي چې روسیه په افغانستان کې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مالی او پوځي مرسته کوي. قومندان خان محمد چریکا او قومندان سباون چې په شمال کې د طالبانو پیژندل شوي قومندانان ګڼل کېدل او د شنبې په ورځ د افغانستان له حکومت سره یو ځای شوي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له روسیې سره پوځي موافقه کړې ده چې پر اساس یې روسیه په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
قماندان خان محمد چریک او قماندان سباون په شمارزون کې د طالبانو دوه مشهوري څیرې دي چې د شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. خان محمد چریک او قماندان سباون وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له روسیې سره یو نظامی تړون لاسلیک کړی دی چې پر اساس یې روسیه مکلفه ده تر څو په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو ته نظامی مخارج برابر او د ځواکونه اکمال کړي. خان محمد چریک په اړه وویل
هیبت الله اخونزاده است ای وابسته با دشمن دیرینی.
هیبت الله اخونزاده چې د افغانستان په خوانی دښمن ته چې زموږ وطن یې وران کړی دی وابسته دی. د له هغه سره یو پروتوکول هم کړی او په همدې دلیل یې موږ له لیکو جدا شولو. له روسانو سره یې پروتوکول کړی او تړون یې تر سره کړی چې غوړی د افغانستان د دولت ضد وسلوال چې هغه هر څوک وي داعش ازبکستانی ډله یا هم د افغانستان اوسنی طالبان هغه به اکمال کوي او د افغانستان په وړاندې به استعمال کوي. دا وخان قومندان چې په سبون مشهور دی په شمازون کې د طالبانو ډله یو بل مشر وو چې د شنبه په ورځ له خپل وسلوارو سره یو ځای دولت ته راغی. سبون ادعا وکړه چې له روسیې سره د طالب مشرانو تعامل او له هغوی د مرستې غوښتنې د طالب وسلوالو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی او په همدې دلیل یو شمېر زیات طالبان دې ته لیواله دي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
چې مخکې زه ومه د طالبانو په سب کې رالم وایس دا سو چې زه اوس فعلاً رالم په دې خاطر باندې چې طالبانو همکاري د روس څخه واخیست. نو اوس د دولت اخیزه دا خواهش لرم څه چې زموږ وړونه ناراض دغه د ټولو راضي کې راضي هم
د طالبانو د مشران چې په تازګۍ سره دولت سره یو ځای شوي وایي له روسیې سربیره د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI هم په مستقیمه توګه په شمال کې له طالب وسلوال او د طاهر یولداش د زوی په مشرۍ د ازبکستاني توریستانو مالی او نظامی ملاتړ ترسره کوي. د بلخ ولی ویان منیر فرهد وایي چې له دولت سره د دې دوو ډلو طالبانو یو ځای کېدل د شمازون خاصتاً بلخ ولایت امنیت ته ګټه رسوي.
ساحات کوی هلبرز، ساحات تبزار و کوهستانی است که
د البرز غرنی سیمه غرنیز تپه لري چې بلخ ولایت سرپل جوزجان او سمنګان ته هم ترې لارې وتی او دوی له دې ځای څخه پاسنۍ کولای شي نامنی رامنځته کړي. خو چې دوی له دولت سره یو ځای شول امنیت به دلته په سیمه او په ولایتونو کې تامین شي. په ورته وخت کې په ناټو سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر گروشکو سره لدې چې له طالبانو څخه یې د خپل هیواد نظامی ملاتړ رد کړی خو د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې روسیه پر دې هدف له طالبانو سره په اړیکه کې ده تر څو دوی ملي مصالحې ته وهڅوي او د خپلو اتباعو امنیت خوندي وساتي. باید یاده کړم چې تر دمه طالبانو د خپلو پخوانیو قوماندانانو د یادو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجیب الرحمن حبیب زی ازادي رادیو مزار شریف.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کو خو اوس په اجمل تورمان درته وایي چې د کابل رسپانو نن څلیکلی دی.
کابل چاپ رسپانو په خپل نن یو غنو کې د افغانستان د سولې او امنیت او د غشان د سولې شورا په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې د خپل نن نه غني په مطلب کې لیکلي په ناتو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملې دوته وهڅوي. په مطلب کې راغلی الکساندر گروشکو هغه اندېښنې رد کړي چې ګوندی روسیا له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي ویلي له افغان طالبانو سره د دوی اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې اتباعو د امنیت لپاره دي. خورس پانی ندی لیکلی چې دغه سرګندونه خاغلی گروشکو چیرې او کله کړی دي. هیوا دولتی ورځپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ناتو په افغانستان کې د سولې او ثبات یوازینې لار د افغان ځواکونو سالمه روزنه پولی. په سر مقاله کې راغلي چې د ناتو تړون سرمنشي په بروکسل کې دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل تر کومه چې افغان امنیتي ځواکونه ښه ونه روزل شي په افغانستان کې امنیت او پرمختګ دواړه یو ځای نشي راتللی. په سر مقاله کې راغلي یانس ټولټنبرګ ویلي د پرمختګ بنسټ په دې کې خود کیږي چې ټول امنیت او سوله د وی تګلارې په توګه انتخاب کړي. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د سولې د شورا په اړه هم لیکلي چې بودیجه یې بنده شوې ده. په مطلب کې راغلي چې د سولې د عالي شورا یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي د دې شورا بودیجه چې د غړو ماشونه هم پکې راځي له پرون راهیسې بنده شوه. په مطلب کې د یو حکومتي ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا هم راغلي چې پرون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې د هڅو لپاره پر یو کاري چوکاټ بحث شوې ده چې له مخې به د دې شورا د راتلونکي او همدا ډول د سولې هڅو ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د حکومت نوې تګلاره معلومه شي چې څنګه د سولې اړوند اغیزناک ګامونه پورته شي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. لاس بجې او 22 دقیقې شوې. په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم نیمه کې یعنی لاس نیمه بجې وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. په کندوز کې وسلوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي. د کندوز د پوهنې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې په همدې دلیل د کندوز په ولایت کې تقریبا 3000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. له کندوز د اجمل آریان راپور وبري.
په کندوز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 سبب ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کابله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 سبب د نجونو ښوونځي د کندوز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسیږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندوز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله مرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول بیوی چې اوس مهال د کندوز په کچه د افغان ګډ ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره شي.
کندوز ته به در شو هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو. دغه مناطق به لاسته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3 لکه زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري.
او اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
دا ډیپلوماټ خبرونه ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی طالبان ولې د افغانستان په جګړه کې نشي بریالي کېدای. دا خبرونه په باور له افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو سره د طالبانو جګړه 14 کال ته داخله شوه، خو پر افغانستان د دوی د واک راتلونکي لا هم تیار دی. خبرونه وای لا طالبانو سره د پاکستان د برستو په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د ناڅاپي کمیدو سربیره هم طالبان ونت وانیدل چی د خلکو پر رایو انتخاب شوی د افغانستان منتخب حکومت له جدي خطر سره مخ کړی. د ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي کچېری تاریخ ته وکتل شي افغانان د بهرنیو يرغلګرو پر ضد جګړه کې تل بل اخره بریالیتوب تر رسیدلی. د لیکنې په وینا دا سمه ده چې د شوروي د يرغل په وړاندې د افغانانو په بریالیتوب کې بهرنیو مرستو رول درلود، خو د شوروي خلاف د افغانانو د بریالیتوب سبب دا و چې د مقاومت جبهې سره د عامو افغانانو ملاتړ ملګری و او طالبان له دې ولسی ملاتړه محروم دي. ډیپلوماټ وایي طالبانو د ناکامۍ او نه بریالیتوب یو دلیل دا دی چې د دوی په وړاندې ډیر مقاومت د پښتنو قبیلو لخوا کیږي، هغه قبیلې چې د طالبانو یو ګڼ شمیر مشران ورته منسوب دي. د ډیپلوماټ خبرونه په باور د طالبانو لخوا د مقاومت د دوام یوازینی علت دا دی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان د دوی لپاره خپلې دروازې پرانیستې او له دوی سره یې مرستې پیل کړې چې د لیکوال په وینا هم دې کار افغان طالبان له بشپړې نابودۍ وژغورل. خو د لیکوال په وینا دا هم مهمه ده چې له طالبانو سره د پاکستان مرستې افغانان له دې ډلې نور هم ناراضه کړل او بریالیتوب چانس نور هم کم شو. د ټلګراف ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د برتانیا د ولیعهد شاهزاده چارلز د خاطرو د کتاب یو مورید یاد کړی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي شاهزاده چارلز پر امریکا د سپتمبر د 18 نیټې له بریدونو په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پایل لګروسته په لندن کې د امریکا سفیر ته ټلیفون وکړ او له هغه یې وپوښتل ایا ممکنه نه ده چې د رمضان په میاشت کې په افغانستان کې جګړه ودرول شي څو د دې اسلامي هیواد وګړي د میاشت کې په آرام عبادت وکړي شي.
د کرنیو او اوبو لګونې وزارت په کابل، پروانه او لوګر ولایتونو کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د ولسو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. دغه وزارت مسؤلان وایي دغه پروژو په تطبیق به چې 119 میلیون افغانۍ لګښ پر راځي کرنیز محصولات زیات شي. سهارګل امیرزای راپور لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت کابل، پروان او لوګر ته د 119 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 119 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل
با تکمیل کار این پروژه که قبلا ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به 40 زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او 40 لکه او 2 زره کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې 119 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي جواد په خبره د دغه پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه 119 پروژې چې شپږ د کابل په دې سبس اووی د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او 4 په لوګر کې پلی کیږي، ورسره به د اوبو ضایعات هم 40 سلنه راکم شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شن زیاته کړ چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یاد غونډه کې په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استاذي حاجی صاحب خان د کرنې او اوبو لګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو ته تطبیق پر مهال د پروژو کیفیت ته ډېر پام لرنه وکړي. حاجی صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي، خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي چې په خبره یې باید د څارنې لپاره ډیره پاملرنه وشي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت وای په لویدیز ولایت شینجن کې د اسلامي افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کمپاین په ترڅ کې د سیمې پر خلکو نوي بندیزونه لګولي. شینجن د چین په شمال لویدیز کې پرته سیمه ده چې له افغانستان سره هم پوله لري. د دې سیمې استوګن ایغور مسلمانان دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین په شینجن ولایت کې د نوی بندیزونه د دې لپاره لګول سوی چې د دې سیمې په زیاتو مسلمانانو کې د افراطي فکر د خپرېدو مخنیوي وکړي. د بندیزونو لایحه تیرونه د شینجن په پارلمان کې تایید شوې وه چې د شنبه له ورځې نافذه شوه. د اسلامي افراطیت د خپرېدو د مخنیوي په دې کمپاین کې له ټولو نارینه وو غوښتنه سوي چې خپلې ژیړې به تر اندازې زیات نه اوږدوي. پا پر خلکو د داسې کمیسونو یا چپنو د اغوستلو بندیز لګیدلی چې ټول بدن پکې پټیږي او د مخ پر پټولو هم بندیز لګیدلی دی. د چین د حکومت پر پاڼو د خبرو سو اسنادو پر اساس ویل کیږي چې شینجین کې خلک باید د حکومتي پروپاګاندې رادیو او ټلویزیون لارویدو او کتلو سره مخالفت ونکړي. د چین حکومت په شینجین کې چې افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان او پاکستان په څیر اسلامي هیوادونو سره ګډه پوله لري او اکثر استوګنی مسلمانان دي، د اسلامي افراطي ډلو فعالیت او نظریه د خبرېدو له امکانه اندېښنه لري. په شینجین کې چارواکو په تیرو کلونو کې هم د چین د حکومت په وینا د اسلامي افراطیت د مخنیوي هڅې کړې دي. په وروستیو کلونو کې د شینجین خلک د خونړیو ناکراریو شاهدانو. پیکینګ تل په شینجین کې د تشدد پړه پر اسلام پالو افراطي ډلو او بیلتون غوښتونکو راچولې ده. خو د بشري حقونو یو شمېر څارونکي ډلې وایي چې په شینجین کې ناکراری تر ډېره حده د چین د حکومت د ځپونکو کړنلارو په وړاندې د خلکو د غبرګون زیږنده دي. د چین حکومت په سیمه کې د اسلامي افراطیت او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یادایش د فعالیت لامل په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده. چین چې له پاکستان سره نږدې سیاسي روابط لري، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت او د وسوالو طالبانو ترمنځ دروغې جوړې هڅې هم کړې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر وتلی. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به له سنگاپور، استرالیا او له هغه ځایا به اندونیزیا ته سفر وکړي. په ننګرهار کې پر غصب شوو ځمکو د جوړو شوو ودانیو د نړولو پریکړه شوې. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسون ته به د لازم اجراتو لپاره هر اونۍ د غصب شوو ملکیتونو او غاصبونو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وای شاوخوا 50,000 سوری کډوال د سوری په شمال کې غسی متبیر تلاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوری متحدانو لوري نیول شوی دی. د عراق دولتي ټلویزیون ادا کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې داعش دوهمه درجه مشر آیات الجمیلی د سوری پولی تنګدی په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داسې ګڼل کیږي چې آیات الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د دغه ډلې د جګړې وزیر وو. او ټاکل شوی چې د مصر او امریکا ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگتن کې سره وویني. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی به له ډونالډ ټرمپ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې وکړي.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري لس بجې او دوه دېرش دقیقې دي. د روان خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې ژوند د ژوند رنگونه لرو. د ژوند رنگونه هر ورځ د سهار د و بجو خبرونه کې او د غرس د اتو بجو په خبرونه او لسو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
میر عالم
تاسو درته وایئ چې تاسو کار کوي
زه خو ولا چې دا شپږ میاشتې به کېږي اووه میاشتې پاکستان راغلی. پاکستان کې هم دغه ورځ مزدوري کوله او دلته چې راغلی دا خپله کوټه موټه ملي اوسه جوړه کړه. بیا دا ژمه دوه درې میاشتې واورې کرار ناست اوس کار نه سره.
خو دا خو هم غټ کار ده کنه چې خپل کور دې بیرته جوړ کړی.
یو کوټه موټه هم جوړه کړه.
څنګه بیا دې خټو کار دې زده ده؟
نه نه په مزدورانو مې وکړه خپل هم نه ده زده.
خپل دې کومک سره کول؟
خټه مې خپله جوړوله.
بیا مصارف څنګه ورته پوره کوي؟ د سوی درلودي
مصارف مې ولا چې خپل خپلوانو کومک راځول ته کابل کې پراته و مخ کې او سلسله ناسه کومک وکړه. سمې خپل بس لب جاب وکړو روانه.
ښه اوس دې څو کوټې جوړې دي؟
یو کوټه ده یو دالیز
بس کیږي دي.
بس ما کې وزاره کوم
څو تنه په کور کې اوسېږي؟
یاره لس کسې خپل بچي
او ام دغه یو کوټه کې اوسېږي. ملمانه تیر څنګه کوي؟
ملمانه والا چې بس ما غته خپل د سیمه ململ کوم نه راځي چې هغه جمعه ته بوزي چې د بوزي چې خور او خړای راځي هغه بیا داخل ملمه هغه متر
سره څنګه تصمیم لري چې دا نوري کوټې هم جوړې کې به
یاره اوس په لاله ملاقات واسسته خدای پاک واسره غوونی نه جوړه باندې چانه خو کی
بیا منطقه غټه ده مثلا ځکه ستاسو
موږ کې چې
اخیسته ده نمره
او
په څوري واخسته
یاره تقریبا یو شپږ تا زره مې اخیسته
د کوم منطقه کې تاسو اوسئ؟ مکتب نږدې ستا؟
نسته.
بیا د مشمار خای درس چیرته وای؟
نو اوس په لال منګل کده پروژې ته مخیر کې چیرته مدرسه او مکتب را تجربه خو دی وای اوس په لال نسته.
خپل دې کوم کار کسب زده ده؟
خپل خو به سار یو کار کولای سم، دیاړي کولای سم، تجارت کولای سم، خو چې پیسې لګو ورځ مزدوري کولای سم، څا ولای سم، دامه کړی دي څاګانی د کولا څاګانی دا ولای سم خو چې پیدا چې هوسپیل کارونه نه
کار نه ستپ سی ګرځیدلې
ولا چې خګر خدا څوک یې عمل کې شروع کیږي څوک یې سور کې شروع کیږي
خدای مهربانه ده ډیر مننه خیر اوسې
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزه د دیونی پروگرام ته درته خراغلاس وایم. موږ په تیرو خبرونو کې غن نور مخکخه خزه در پیژندلی، خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د خزو ونډه څه ده؟ مدافع وکیل جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولدی به پوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي، او د خزو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د خزو لاسنیوي کوي. اغلی جمیله ستانکزی زمون خبرونه تا ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ځختن په نامه مننه.
ستانګزی صاحب، لک ډیر ما اوریدونکو ته وویل، اما خده چې تاسو پوښتو، هغه څه چې ما تاسو په باره کې لوستلی دي، تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوي، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب، دا خو واضح خبره ده چې هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري، او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یم چې په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات په کچه د ماستری په حقوق کې. البته
ښه، یعنی تقریبا نه 500 کلونو کې تاسو فارغ شوئ؟
بله بله، زه هم نه.
بیا هغه وخت نه مو وکالت شروع کو کنه؟ پیغام دا وکالت کړم د سی وی، ځکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوی کنه، هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب، ځکه کله چې فارغ شوم پسته اسیستانت دی استاد په خپل پانځي کې، او بیا ډیر کم وخت له خاطره ځکه چې دا سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم وو، او ما نسوی کولی چې هغه اپاره کچه چې هلته ضرورت وو او زه هغه سیاسي مسایلو کې داخله اوسم، زه داخله نه وم، نو په هغه اساس ما ته مخکې تک اجازه را نه کړی سوی د سیاسي مسایلو شرایط له وجې. تاسو
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړ؟
نه خیر، نه نه، یعنی ما سیاسي یو اړخ نه درلوده، نو په هغه اساس د ما د مخکې تو مخکې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې، نو په هغه اساس زه تبدیل سوم د استاد پیس یوې ادارې ته. هغه درې بخښه درلودل، درې
او بلې خیر هغه کې ډیر نه غږیږو، اما جمیله بیا ورسته لدی چې تاسو پانتون کوي، څنګه د حقوقو برخو ته مدافع وکالت ته څنګه راغلي؟ څومره وخت کې په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو څو وخت استاد او مالته بیا نو د مهاجرت تر خښ پی ورزم په تیر کړې او څو کاله، نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن تر وګرځیدم، نو په دا از مال مخکینه اهداف او څخه وسه زبه بیرته د خپل عدلی او قضایی بخشته را دننه کیږم. هغه اوسه دغه وکالت زما ارزوه سز دې بخشته را داخل سوم، او پایست وکیل د مدافع 15 کال رئیس ز د خپل ګران وطنوالو په خدمت کې، خصوصا د کس
په دې برخه کې ډیر کار خزو ته کوي، یعنی تاسو څومره ممکن قضیه به مختوړی وي یا د څومره خزو لاس نیوي به مکړي؟
زدران صاحب، ز د ما د 90% په قضیه کې، 100% نه 90% قضیه زما د خزو په خاطر دي، او مخکې دې نه سه دغه صحیح کې، یعنی خزو ته ز اوس په آزاد توګه کار کوم پیسې وکیل دی مدافع او مخکې په یو مؤسسه کې ما کار کوو چې هغه خاص ښځو په خاطر کار کوو او هغه بخش ما مسؤلیت د میانجیګري مسؤلیت ما درلود او د وکالت دفاع هم څه د ښځو ټول بخش د ښځو.
بلې جمیله، تاسو چې ویل چې د ښځو برخه کار کوو تقریبا 15 کلونه رسې، کوم ډول قضیې ډېر مخ ته درځي، څه ډول قضیې څېړئ او په څه ډول قضیو کې مرسته ورسره کوئ؟
ډېر ښه ځدران صاحب، زه له دغه 15 کلو راهیسې معمولا د هغو ښځو سې خشونت لاندې دي، د تاوتریخوالي له وجې دوی مراجعه کوي عدلي او قضایي مراجعو ته، دوی سره د وکیل مدافع پیس، د مدافع وکیل پیس زه دوی سره همکار یم، که څه حقوقي قضیه دي که څه جزایي.
کوم ډول تاوتریخوالی ډیر دی؟ تاسو چې یادونه وکړه په ټولنه کې حتماً هغه ښځې چې دا خپرونه اوري دوی به منتظرې وي چې تاسو څه ډول قضیې څېړئ، فرضاً څنګه درځي، څنګه ورسره مرسته کوئ، څه ډول تاوتریخوالی ډیر دی؟
یو قسمت تاسو د مخکېنۍ پوښتنې ستاسو ویلې، معمولا څومره قضیې به مخکې وړي؟ یعنی په زرهاو قضیې، په زرهاو که درته وایم مبالغه به نه، په زرهاو.
ډېره مو کامیابه کړي که ناکامه ډېرې؟
نه، ولا که مبالغه ونه کړو، هغه قضیې چې د ښځو په برخه کې دي او زه د ما هغه آخرین تلاش دی چې هغه قضیې چې زه مخکې وړم هغه باید کامیابه سي. او دغه تاسو بیا هم دغه پوښتنې ته راځو چې وویل سي کوم نوه قضیې تاسې مخکې بیا تاوتریخوالی معمولا د خشونت د یعنی دا هغه ظلم و شکنجه چې په ښځو په فامیلو کې ده او د دوی حقونه تلف کېږي او معمولا د نارینه و لخوا او بعضن د خپل د ښځو لخوا د ښځې په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډېر زیاتی او دا هغه ښځې دي چې یا فامیلونه یې روشن فکر دي او یا یو رهنمایي ورته سوی چې دوی د باندې راوځي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي. نو معمولا زه زما کار په حقوقو کې ده، په محاکمو کې ده، خصوصا هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څېړي د تاوتریخوالی په هغه کې زه کار کوم. نو معمولا قضیه تا مقال تا کله سی ګوري سی یو قضیه د ما کامیاب ده، نو معمولا دوی علاقه مند کیږي د وکیل د قضیه مخ کې بولین بیا ما ته
راځي. جمیل مول چې شکر مونږ خپل هم تو تاریخ والے نه دکړه او ان شاء الله اراده لرو چې ویم نکو، خو کچیر سړیو قضیه در ته راځي بیا هغه سره مرسته کوي لاس نیوي کوي هغه قضیه مختوري.
ځکه هر انسان انساني حقوق دي، هر انسان په خپل مشکلاتو کې او یا په خپل حقوقي مسایلو کې او که جزایی حق دی وکیل درلودلو لري. از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي، په نور قوانینو کې دي، چې هر انسان ولو قتل کړی که ښځې که نارینه یې من حیث د انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري. البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډېر کم، ولې ډېر کم، یعنی 10% قضیې د ما د نارینه و نه دي. هغه بعضی دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لرویه زه مجبور یم چې هغه قضیه مخکې، ولې 90% قضیه د ما د ښځو دي.
بلې، تاسو په همدې برخه کې کار کوئ، دا وخت په محکمو کې اصلا وضعیت یعنی څه ډول دی که ښه د ښځو کار کول، یعنی فرضاً تاسو خپله کار کوئ، تاسو ته ډېره زمینه مساعده ده که سړیو ته؟ که نه دومره توپیر نشته کار کولو کې، اما یوازې جرأت دی چې تاسو سره بیلوي.
زدران صاحب، نن سبا که درته وایم په دغه اخر دغه سخت کال چې تېر شو دغه کال کې یو څه سهولتونه، یو څه نرمش، یو څه نرموالی د محاکمو په کار کې لیدل کېږي. داسې محاکم عدلي مراجع ټول له فساد نه غرق دي، ولې بیا هم وکیل اصلا وکالت داسې یو شغل ده صحت په افغانستان کې ارزش نه درلوده، ولی په دغه 2-3 کالو کې خصوصا دغه 3 کال کې یو څه ارزش پیدا کړی. دا فشارونه په محاکمو باندې دي چې هیڅ یوه قضیه بیل موجودیت د وکیل باید جلسه دایره نسی. نو دا یو لوی پیشرفت ده زما په نظر.
دا ډېر ښه خبره ده، د ښځو رول هم شته، تاسو خبر ده؟
بله بله، او د ښځو په قسمت کې یو څه تغییرات دغه یو کال کې لست میاشتو کې تقریبا زیات، او دا یو کال کې یعنی سهولتونه دي ښځو ته راغلي دي.
جمیله، ستانه ځای کله چې یو لوبغاړي میلموي یا هنرمند میلموي، هغه به کله کله دا پوښتنه کېږي چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي؟ اوس که زه راشم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته هم انتقال کړي که یوازې خپل کورنۍ کې تاسو یې؟
زما په کورنۍ کې کړه زه دغه لار ما انتخاب کړی د زما علاقه و او ګرچې ما ته شرایط ډیر کم و بله زما اولادونه زما زوی زما لور یو می زوی یو می لور او نورم هم داسې د کورنۍ غړي په همدې هغه کې داسې زما شاته روان دي یعنې حقوق لوستل یې دی اوس د ماسترۍ په کچه دي ما یو زوی یو لور
تقریبا هغوی هم غواړي چې یو وخت په مخکښو ښځو کې یا زوی د مخکښ سړیو کې وویني
تقریبا اوس هم زما لور هم فارغه د حقوقو د پوهنتون کابل ده اوس ماسترۍ په کچه درس وایي او په معمولا په ډېر یو لوړه سویه له افغانی پوانتونو سره ده حکمیت تجارتی په بخش که دایرکتر را ده یو بخش او ده مسابقه په بین المللی سطح دی او اولین جلی واسی افغانستان ته ده حکمیت تجارتی په بخش که کامیابی را وره او دیده دستاورد په اساس دی درلوده په هانګ کانګ کې او څو پانتونو ته شاګردان سره مسابقه کې ماته ورکړی و دغه نننۍ اتاق حکمیت تجارتي په افغانستان کې جوړ ده د پروسه کال
کې تاسو دې دي چې میراثي حقوقي کورنۍ هغه سه تاسو هر څه کورټول کورنۍ هم ده سه
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سه د ماستری زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخلي
دي ټول کارون ته په کتو میرمن جمیله ستانګزه فکر کوي چې تاسو هغه اهداف ته چوغتل مو یو وخت کې چې لکم مرکوی ورسی گی رسیدلی که لارد صدر تپاتی دی دیر
زخو متاسفانه سی اخپل اهداف تا او نرزیم زکر سی در شرایط کلس زمونگ دی زوانی او دی نوی دی رشد وقتو اغا شرایط مونگ تا خراب سول و ماجیرتون سو او اغا زمینه مساعده نسو سی اغا ارزو ما دولده ولی زخو هم سی در ارزو مکه زه اهداف تا او نرسیدم زما اولادون انشالله رسیگی
تاسو ماشاءالله یو ځای ته رسیدلی چې نوم لرئ او کار لرئ
تاسو لطف ده ولې هغه اهداف سما درلودو نه یم رسیدلی کوشش کوم چې د اهداف ته مې زوی او لور مې
فکر کوئ د پخوانۍ پرتله تاسو لږ ډېر ستونزې شته اوس لجونو او میرمنو ته ښه زمینه مساعده دی نو دوی کولی شي چې که هدف وټکې ور ورسیږي که مقایسه یې
په مقایسوي شکل ډېر مخکې فرضاً اول زه په خپله مامې اولادو ته که زوی یا که لوري همداسې نور روشن فکر میندې یو رنګه زمینه مساعده یي د تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت و حتی موږ ته به ویل سي هغه خو هلک ته باید درس وایي او جلۍ څه ضرور فرضاً زما مور او پلار گرچه روشن فکر نه ولی ډیر ښه فکر درلود د لور او زوی په منځ کې دومره فرق نه کوي ولی بیا هم کله زیر په یادوم د زوی او د لور په منځ کې فرق و زوی ته زیاته زمینه مساعده ولا
بله جمیله مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلی دا د وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ ځي خوشحالۍ هم لري بې خفګان هم لري تاسو په دې برخه کې خوشحالۍ ډېرې تېرې کړې که خفګان ډېر
ولا د ښځو په مخ برخه کې مې خوشحالۍ ډېرې تېرې کړې ځکه زه حقوقي قضیې مخته بیایم او حقوقي قضیې زه کلاسې قضیې اخلم مخکې له مخکې ګورم چې دا څومره یعنې هغه کامیابوالی پکې شته او که ناکاموالی مې کوشش کوم چې کامیابی ته ورسم ځکه بلاخره د دې قضیې شاته یوه ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف شوي دي
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزه چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وایي نو درنو اوریدونکو د مخکښ ښځې د دې اونۍ پروګرام چې جمیله ستانکزه یوه مدافع وکیله زموږ سره میلمانه وه دلته پای ته رسیږي د خدای په امان
ولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادې لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې لنور سیمه سره به ځانګړې توپیر لري. آیا کله مو د کوچیانو د کوژدنې په مراسمو کې ونډه اخیستی او یا هم د کوچیانو د کوژدنې دود په اړه معلومات لري؟ موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې لسلګونو کلونو راهیسې د یو شمیر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې تر سره کیږي. خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي دي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. کوچیان د کال په مختلفو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته کوچ کوي. هر سیمه د ځانګړو دودونو درلودونکې ده، خو د کوچیانو دودونه بیا له نورو ټولو سره یو څه توپیر لري. د کوچیانو د ریاست یو کارکوونکی حاجی لونګ کوچی وایي چې له ډیره پخوا راهیسې د کوچیانو دودونه ساده او کم مصرف وو، مګر په ورستیو کې یو څه درانه شوی دي.
چې تاسو څنګه خور لور غواړي نو هغه ما په کچه کله وسو، نو داسې خلک دي چې په اول شبګي کې یو د سمال یا یو پاکر شیرنی وته وتړي، او بیا په دوم قدم کې بیا راځي یو د سمال په بازار کې یو غز ټوټه اخلي، او هغه یو 15 شپږ د سیخي نازولي خدي راځي هغه ډیره کې کنه، لکه دا چې نکی راځي هغه د سمال ډیر په خوان باندې سوندې منډي وکته پورته کنه، دا وته جوړي لکه تاسو شین خوري ورته وای یا پردن کنه په خارتي ورته وای څوک ورته ګول وای کنه، نو بیا راسي هغه 15 سان راسی ورته دی جلکی لپاره جوړم راوړي، او بغیر لغنه کالی او یو رسم رواج کوي هر څه مقصد کنه غنانات، نو بیا چې د پیسې په واخري نو هغه ورته د سمال کې یا لګ او یا ډیره پیسې ورته واچي، په مقابل کې هغه د سمال ورکی دی چای او مشر سړی په سر باندې واچي او خوشحالي او مبارکي ورکی چې خدای در مبارکي دی. موږ غنانات د دې د کوز دی مراسم، او د باج دي شنو مراسم چې دي موږ د لوګر دی خلکو موږ د لوګر دی ولایتي جلکی کور چې د خ ګول ورته جوړ کې او خ بازار کې خ ګلان کنه ګول ورته واخري هغه مخ کې ورته کیږي ملا راسی او یو توای یو دا نه غټ ګولی دا نو د چې ګولی چې په بازار کې خرڅیږي په 200 په 150 وړ خل ګولانو شکی کنه دا چې خرنګارنګي جوړ کړی او په خپله صورت جوړ کړی چې څومره خایسته یې هغه مره کنه خی یم ګبې کابل کې کوز دکړي دا چې خل ګولې راتلوړې ده نشپګاته 100 روپۍ ګولې راوړې مخې راتلې کې شالې پیښولې ده او بس خدوام کړی دا هم سره موټر کې خې دا وړې په سامان باندې ولو کنه ځکه چې خوشحالي ده کنه
دونه موړې په خبره چې کله به څوک د چا د لور د غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل، نو د غوښتنې لومړی خبره به دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه او یا هم زما زوی خپل زوی وګڼه. لونګ کوچی زیاتوي کله د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ګل ورکوي نو د هلک له طرفه ټول ورغلي کسان په ګل کې پیسې ږدي.
یو رقم داسې ده چې د جنۍ کور هلته شکور راوړي ږدي، ګل تر یوې خواته کو ګل لاندې کېدو د سړي مخې ته کېدو، او باقاعده هر سړی مونږ یا مسلات وکړو په دا خپل لاس کسانې 15 شلي سیال کرا دي چا سره په پیسې کمی چا سره بزیاتی راځي او سلسل یا 1500 یا 1000 یا 1300 څومره به پیسې بچو دومره بچو. یو د شکا د پښتنه مونږ کو راځي دی چلی 500 زاتی یو شلي سل اچي یو شلي 200 اچي یو شلي 1000 اچي یو شلي 5000 اچي دې موږ داسې پاره شکور کې اچو اشکور دې جلی پلا راخلی یا رو راخلی یا دې موږ قریب اخلي دا پیسې دې جلی
دی. وایي د کوچیانو د کوژدنې مراسم تر ډیره د پسرلی په موسم کې نیول کیږي. 55 کلن فرید الله کوچی وایي چې د کوژدنې په مراسمو کې دوی کوخخ کوي چې تر ټولو ښه د سمال او ګل ورکړي. دا چې د دغه ګل جوړښت څه ډول دی هغه وایي.
نو اوس من خور ورکو یا لور ورکو یو سړی ته غز د سمال راخلی یو غز هغه زونډي پسې وکړو لونګ پسې ټک وخو او بعضې کې مشادۍ یو سر بل سر کې مشادۍ ورته یوه ډانه ټک وهي، بعضې سړی سي آباد دی هغه زرګون نوټونه 15 پکې ټک وهي، بعضې غریبي سدي پکې ټک وهي که نه یو څه مطابق خبره ده. او زه خپله سې یمه که نه زه خپله سې دا اندازه کوم دي هېڅ شته ضرورت نشته مغه دسمال داسې ور دی که دغه بهتره خبره ده که نه خالي دسمال او میوه پکې دی کې موږ میوې ورکوو لس پاکټه غریب سړی ورکي 50 پاکټه په دې کې ورکي میوه چاکلیټ شیرینک مو شیرینک ورته وای کنه نو کولی بادام یا چاکلیټ او دا پکې کېدو او بس ورې کور جن خور لور ورکو د سمال کې هغه دی الک پلار هغه مونږ ته یا 50000 یا لک روپۍ واچي کنه، او بیا د دې په مطابق باندې مونږ په دې د سمال کې یا 15000 چاپ کې ټکولي 40000 کې ګنډي او لونګ چوندې مرته چولې زیړ زیړ سره سره دادې سری چ تارونه بیا ګنڈل کنه نو دې دغه لوجنه لګزره ډولی سي چا دا یو غتما پکټه کوخلی آینه پکټه کوخلی کوم یو رجن دا چوټي ګول نه چوټي ګول د سر ګول دا پکټه کوخی دغه شینه پکټه کوخی نور شي په باندې نه کوي خمچا رجن د کوچی سړی رواج خمچا کوم څه ګرځي پوښلنه من خالد د اسمالی او میوه پکې او چې شم لوان موان یو شی یو مشهدی چې پکټه کوخلی یو شی پکټه کوګل او ور کوز زپه مخه ده خاص
د نومه وړي په خبره چې د اسمال ور کول د سړو کار دی او خزی وازی چې نه کوري او کېدای شي یو څادر ورته په توفه کې ورکی او له کوژد نیورسته خزی د خوګه کاسې پونوم یو کوچنی محفل کوي د شپېته کلن نظیر الله کوچه وایي چې کوچیان په عموم کې ډیر مصرف نه کوي او همدا لامل دی چې په کوژدنې کې ډیر کم کسان را بولي
یا سړی زوی ته کوژده کوي چې ما زوی زلمی ده زه کوژده ورته کوم هغه لاړ شه هغه سړي کورې خوښي لورې خوښي نظام یې برابر وي یو دو درې سپین ګیري ور چې ورته وایي وایي وروره یا خورې د تا لور زه زوی ته کړم ته د خواته کده که نه هغه یا وخت سره وټاکي یا ونه ټاکي ورې کړي سپین ګیري دعا وکړي بیا دسمال ورته جوړ کړي اوس دسمالونه نه سو ګلان دي ډولۍ غوندې ګلان دا ګلان ښه برابر کړي جوړې کړي یک شنبه یا په دوشنبه یا په سه شنبه راسه وروره ګل دي سه هغه ځان ورته تیار کړي هلته ورشي پنځه شپږ ښځې پنځه شپږ سړی ورشي ګل راواخلي خپل خپلوان ته ډوډۍ وکړي ډوډۍ وخوري دعا وکړي زه په مخه دښه
د نوموړي په خبره چې پخوا به په دسمال کې څو شیرني تاوي وي او د جنۍ کورنۍ به د هلک کورنۍ ته همدا دسمال ورکاوه خو اوس د وخت په تیریدا سره یو څه بدلون راغلی او ښاریانو ته نږدې کوچیان ګل اخلي د خپل لور د کوژدنې کیسه کوي
ګل دغه څه ګل دغه بازارو کې دلدلی اته سره که کپاس غوند ګلان جوړ کی شیشې پکې لګېدلی ګلان پکې لګېدلی چکړې د کله ګولی رقم رقم ګلان پکې رقم رقم صابونه پکې بیا له دیونه ګروپونه تاوي بالته والا ګروپونه خو بیا مخستان کې څوړي بټن وها پرکارې کوي پله ما په سر له سر په واښته د لور لپاره واښته ما لور ورکړې او بل ته غلور راکړې د ما زوی ته زه خو دغه شیت په ښکار ما ګول مې ډیر شوشانه کو ډیر خلکو خوښاو هغه ګول ما ورته واښته هغه بیا دوی شراغله او ګول دوی وړ بیا زه بل ورته ورغلم دوی ګول مې سره واښته دوی ګول د ما ګول د سفر کوله کا پاشاته ولاندې مزکه یما خاسته و ګروپونه شنه سره سپین زیړ دوه درې کاته دشته و دسی دلته یو بٹن لرله هغه بٹن مشو ول دا ټول بیا اشاره کوي بیا هغه د دیو مصر سړی و هغه ویلا دا ولکه سی بیا مګه کوټه یسو د شپې ولې دا بلته بیا خلاصي ګل بیا نه لګي
دی وای چې د کوژدنې مصارف هم تر ډیره د کورنۍ د وس او توان په اندازوي او د جنې کورنۍ څوک نه مجبوروي چې زیات توان وکړي کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته دستمال ورکوي له هغې وروسته کوم مراسم ترسره کیږي دا پوښتنه راته شکر الله ځواب کړې ده
دستمال کې موږ معمولا سونډي دي چاکلیټونه یي پیسې په ما سونډي کې نښتي ګلانې لوانګي دغه شیان بیا دا سپینګیری چې موږ د زوم لخوا یي د غپلار یا ترې یا مشر بل کاسي دا دستمال را اخلي یو بل شخص را اخلي د غ په سر ورته اچوي بیا دوی چکشک ورته کوي نقل ګلانې دا په کوي بیا ما دستمال سره هغه سړی مخکې موږ له آخر ته راځو کورو خو ته ډولنه یي اتړونه یي ما خپله د در خواندو د سمال مرکز مال مشران وي زواړو کوي ما به د پتنوس راوړل زما د درې ورونه نور د سمال نه راوړې دي خایسته خو د سمال ا سره ځخه جوړ کړي دی خایسته دا کومه ځخه جوړ کړي دی مون خایسته کو دیغه ځخه جوړ کړي هغه د خزو برخه ده دیغه له خو خې جوړ کړي خې ډولي کړي تبن دیغه خایسته ده خو بوی او تراتو ته ناراض لرسي هغه ته ډولي سمال وای شوقي جوړي چې ما کوم لیدلې دي د لاوانګ دي مشهدي دي پیسې دي د شایان پکې ډېرې ټومبلي دا ډېر داور دسمال سپین ټټای بده کې رقم رقم شان تومبلی
نو ما وړه وای چې ل دسمال ورکول او څو ورځې ورسته یو کوچنی پروګرام د کوژدنې نیول کیږي او کله ناکله ځین خلک دا پروګرام هم نه جوړوي خانګل کوچه بیا وای چې د کوچیانو د کوژدنې په دودونو کې ډیر تغیرات راغلي او په خوا به یوازې د څو خیمو پورې کوژدنه محدود و مګر اوس مصارف زیات شوی دي
اوله د موږ وختو کې د سمالونه و په دو سمال باندې به غرانو ټکو حل د سمالونه و ټوټي و دانه و بخمالونه و دا اوس وخت د موږ د زمونو راغای اوس وخت راغای نو دا و شو شا وخت شاوخه خرچې سو موږ په خوا د خرچې مړه کوله اوس کدی لور دم ګل بور کوي که زوی ته کیم غواغه خلک به ګل جوړی ور کوي به دوه درې رقم ده شیشه دی غوری دی دا غزه برکونه ګروپونه کې لګی دلی باز ساده دی د کاغذو دی ټوټه ګولې باز هم دغه نور نو ګل بادامي او دغه سامان هم کی اوس د دې ګلانو خو رواج ده او خلک خوشحالي کې په دې ګل باندې او نن سبا مګه ټول دا ګل اخلو ګل ورکو خو ګل کې نن هر څه سامان مګه یې خي بادامي نو ګل پکې خو یعنی ښه شی راوړس له بازار له دکان څخه خلک وځيره لاس روپیه ګران اخستای شالونه په پراته یې نه یو کوړه 500 زرم ګدو دیر زرم ګدو شل زرم ګدو بیا دا ګل سم ګراوړو کلی خلک را ټولېږي سل سل دوه دوه سوا درې درې سو روپیه په دې ګل کې اچي زنانه یې ماچي سړی یې ماچي نه یو کوړه خو لکه مرچي لا زرم مرچي ته وس پر خبره ده
نو موړې وای چې هلک او جنۍ له کوژدنې وړاندې او وروسته سره نشي کتلې خو کله ناکله په ناپامۍ کې سره مخ کېدلې شي خو دا چاره تر ډیره بده ګڼل کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د افغانستان میشتو کوچیانو د کوژدنې د دودونو په اړه مو درته برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري